द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترمیش گران اور دن کو اوقتن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے نن دا زیارت روز کال دو در اشپاڑسم دا اپریل دا میاشت دے یہ وشتا منیٹ دا وقت شے پا پاکستان کے دا شپی لس بجے پا افغانستان کے دی نہنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا گرمی یہ بجا دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دا یو ساتا خبری خبرون اوڑان دے کون کے زیم مہوش چلی
او زر رحمان بندر ما نئی خبری خبرون کے یو شپیر مهم رپورٹن لرو چپ کتاب ستا با منگا وایو دا امریکا صدر براک اوباما دا سعودی عربستان سفر پورا کے درست پا واشنگٹن کے سیڑن کی دغا سفر تا پس نظر گوری نئی خبری خبرون کے دا وړاندې کوو خصوصي خبرونه پښتون کنکشن د سوات سیل بکوي او بوزب مو ډېر غازی خان ته چرته چې وسوم د کوکنارو یا د قشقاشو کرونده باندې خلق خوشحاليږي او د پروګرام په اخره کې هیر منشي د کرکټ لالا هغلی متی الله عابد صاحب زنګ ملموي چې د افغانستان د کرکټ حال راکې په سټوډیو کې راسره ملګری کیږي راسره اوسه گران اردن کو دا ٹول مهم پر خبرونا پا دے پروگرام کے لرو اوڑا نکو بے دتا وار پا وار سول حضو کے ومنگزو دا پاکستان پلوری خو دا ٹول مخکنے رپورٹ چھ دے اگر دا پاکستان دا پوز دے چرت چھ پاکستان دا پوز سر لکھ کر دا پاکستان مطبوعات وائی خپل افسران چې دی هغه د بډو رشوتونو په تور کې د نوکرو نه بهر کړی دی د پاکستان په پوز باندې د پخوا رسې تنقید کیږي چې هغه کې دننه بډو رشوتونه ډېر زیات دي او د لوی کچې افسران چې دی هغه په بډو رشوتونو کې ککړ دي په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو په اسلام آباد کې خبریال پیر بلاد شاه رپورټ راکوي
برخاست کړي شوی افسرانو کې یو لیفټیننټ جنرال یو میجر جنرال پنځه بریګیډیران یو کرنیل درې لیفټیننټ کرنیلان او یو میجر شامل دي او دې کې جنرال عبید الله خټک کال 2010 نه تر د کال 2013 پورې د بلوچستان د آی جی د مشر په څوکې تعینات پاتې شوی او رپورټونو تر مخه برطرف کړي شوی نور فوجي چارواکي هم بلوچستان اف سی کې تعینات او دوی باندې د بډو رشوتونو او د سمګلینګ په ذریعه ناجایزه طریقې سره د اساسو جوړولو تورونه وو دا خبر په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو نومونه پاناما لیکس کې راتلو په سر حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم خلاف سخت احتجاج کوي او دا ګوندونه د دغې معاملې پلټنې د یو پارلماني کمیشن یا د سپریم کورټ د مشر قاضي په سربراهۍ کې د یو عدالتي کمیشن په ذریعه کولو مطالبه کوي دغه مجوزه کمیشن په سر د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ خبرې اترې ولاړې دي چې لکه بلې د ملک سیاسي ماحول توجنه دی دور وزړواندې د فوج سر لخکر په یو غیر معمولی بیان کې ویلو چې د پاکستان د بقا او سالمیت لپاره ملک د بے طرف احتساب عمل پکار دی جنرال راحیل شریف دا هم ویلو چې د ترهګرۍ په ضد روان فوزی عملیاتو ته ټول قوم ملاتړ حاصله دی خو د پایدار امن قیام تر هغې ناممکنه دی تر څو چې په ملک کې د کرپشن خاتمه ونه کړي شي د پاکستان مرکزی حکومت د فوجي چارواکو برطرفه خبر ته محتاط عکس العمل ښکاره کړی دی او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې حکومت د دې ټول عمل نه خبر و مخالف سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي عوامي نشتل ګوند ام کیو ایم او تحریک انصاف د فوج د سرلخکر د دغې پریکړې ستاینه کړې ده څېړونکي په موجوده حالاتو کې د فوج د سرلخکر دغه فیصله ډېره مهمه بلي د دفاعي چارو یو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری په دې اړه صدا سوایي
فوج کا تو خاص کر ہمارے ہاں اس وقت جو صاحبان اختیار اور اقتدار ہیں فوج کا تو خاص کر نام لیتے ہیں کہ دیکھیے فوج میں اتنی باتیں ہو گڑبڑ ہوتی ہے اور وہاں کچھ نہیں ہوتا میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ فوج والے اپنی تطہیر خود کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں ایک نظام موجود ہے
دے وای چې سیاست مدارانو به اکثر دا اعتراض کولو چې د دوی احتساب کیږي خو فوجي چارواکي د دې عمل نه مستثنا دي او د حسن عسکری په خبره د دې فیصلې نه پته لګي چې فوج نه دا چې د خپل احتساب یو مضبوط نظام لري بلکې په دې باندې عمل هم کیږي خو د دفاعي چارو بلې یو سیړنکار او د پاکستان د فوج په کاروباري معاملاتو باندې د کتاب لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه د فوجي چارواکو د برطرفۍ د پریکړې یو سیاسي پینتره بلي او دا وای چې د دې مقصد د پاناما لیکس په سر د وړاندې نه پلی شوی سیاسی حکومت باندې فشار نور هم زیاتول دی چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل کوروالو باندې لګیدل د ټیکس د غلا د تورونو یو به طرفه پلټونو ته تیار شي
یک نیا ہے جی ایک پینترا ہے یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ادارے کی بڑھ گئی ہے سو یہ کہنا کہ ایک شفاف ہو گئی ہے انسٹیٹیوشن یہ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا
دا نه غنی چې د دې یو اقدام سره به د فوج د نن هر څه مکمل پاک شي. ډاکټر عائشہ زیاتوی چې مونږ ته دا نه ده پته چې دغه تنان په ستورونو برخاست کړی شوی دی او د دې د جرم په مناسبت سره دا سزا کافی ده او کنه. که څه هم د فوج د عامو اړیکو څانګې له خوا دغه فیصلې په اړه کوم باضابطه بیان مخې ته نه دی راغلی، خو نړیوال مطبوعات د آی ایس پی آر د کرنل شفیق نومې چارواکي د خولې د دغه فیصلې پخلی کوي. واضح دی وی چې د پاکستان فوج د دریو لسیزو نه زیات وخت پورې په ملک نیخ په نیغه حکمران نکړی دا، او د جمهوری منتخب حکومتونو په دور کې هم د ریاست د مهمو چارو د فیصله سازه اختیار فوج تل په خپل لاسونو کې ساتلې دي. تیر کال جرنل راحیل شریف د فوج د واک لاندې ادارې ان ال سی کې د درغلو په سر ځنې فوجي افسران د خپل سوکونه لري کړی وو، خو لا تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې د دغه برطرف کړی شوی فوجي چارواکو نه څومره لوټل شوی رقم ترلاسه کړی شوی دی. دغه شان سپریم کورټ د کال 1990 په انتخاباتو کې سیاستمدارانو کې د روپو ویشلو په سر د هغه وخت د فوج سر لخکر او د آی ایس آی مشر خلاف د تحقیقاتو حکم جاری کړی دی، خو لا تر اوسه پورې یو حکومت هم د هغه وخت د فوج سر لخکر جرنل اسلم بیگ او د آی ایس آی مشر جرنل اسد دورانی خلاف د کاروایی کولو زړه نشي کولی. وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی فوجي امیر جرنل پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه سر ته رسولو خپل لوز عملی کولو کې هم ناکامه پاتې شوی دی، او پرستو کې حکومت پرویز مشرف ته د ملک څخه بهر تلو اجازه ورکړې دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اور ٹی وی دے قدر من اردن کو کتن کو تاسو د اسلام آباد نه ڈیو ریڈیو خبریال پیر ولایت شاہ رپورٹ واردو چی د پاکستان پوزی مشر جنرال راحیل شریف د بڑو رشوتونو په تور کې د یو لیفټین جنرال په شمول دولس پوزی افسران چې دینو دا یې بے درفه کړی دی. د دې سزاګانو مقصد څه دی او دا به په پاکستان کې په هغه سیاسي مشرانو څومره فشار سیوا کی پچا چې د بډو رشوتونو تورونه دي؟ په دې کل باندې زموږ همکار رحمان بنیری یو سیرنکار او پخوانی پوزی بریګیډر سات سره خبرې کړې دي. د تاسو سره پام را ګرځو.
فاینانشل کرپشن یا مورل کرپشن باندې خلک تاسو د دې تبې دی نو پتا وایي چې هغه کندو باسې کنه دی او خو بخوره نو دا چې ویډیو نو پاکستان فوج کې چې ما مخکې څه دي پلا جنرالان نو هم دی دا چې دی داسې بریګیډیر کرنل میجر کپتان او دا په کوم ډول باندې شې چې داسې دی دا هغه ورکړې شوی دی یو عام یعنی پبلک را هغه ده نو دا دی زما ته خاطر بجه دا چې کوم یو اوازونه راپورته کېدل په داسې حلقو کې چې هغه په کرپشن کې پخپل وو چې په فوج دوم دغه دی صرف داسې سیویلین یا پولیټیشن چې کوم دی مدا بدنوان نه دی کرپ نه دی او فوج کې هم شته دی نو دا په خیر باندې پبلک دوه دغه یو دغه و چې هغه چې کوم خلکو دغه او حکومت باندې فشار جوړ دی چې هغه خپل صفونه هم صفات
نو بریګیډیر صاحب تاسو په حساب سره دا کوم ډیر غیر معمولی خبر نه در پوز کې
نما غیر معمولی نه ده مخکمه کبلی دی بلاوش او دی تاسو په نور سنی چې کم پبلک شي دی او تاسو دا کال یو هم د جنگ نه پس تقریبا لاس پور چې نه دامه هغه شپه باندې ورته نه وی سی ام پی چې کم دینو هغه لیګلی سپ کرپشن چارجز باندې چې په څنګه کې دا وی ناکامه وی دا وی په وجه باندې داغه درو سود ما په سرویس کې ما جنرالان کتري دي چې فوج نا اسني شدي دي ترګړي رانمو کپلانمو او متا صبح چې یا دا خبان دي بدنوانه باندې کرپشن باندې مورل کرپشن باندې
اکثر په پاکستان کې د پوز خبرونه چې دي هغه د پوز د خوخ نه بغیر ورکول چې دي په مطبوعاتو کې ریکارډ باندې نشته دي. دا ځل داسې معلومي کې په دې خبر خورولو کې او دې ته په اهمیت ورکولو کې پوز خوښ شامل دي. تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
بالکل دا یو پیغام دی کنه ما خدا سره وو چې مخکې هم شوی دی خو هغه داسې عام کیږي دا او هغه دا نه غواړي چې د فوج لپاره کې پاس مبایسه وشي فوج او دغه د کنزرویټیو کوم ته کې ارګنایزیشن یې نه غواړي چې زر پاس مبایسه لا به راشي. دا یو سلیبریټی سټپ دی یو چې سوچ سمج سره یو قدم هغه شته شوی دی هغه دا دی چې کوم خلک دا وایي چې فوج کې هم بدنوانی شته او د هغې خلاف څه ګروایي نه کېږي نداغی خوی شی چالی ہو رینک باندے او دے اوچت نوچت رینک باندے ہم کاروائی چکم دین لگا
قدر منو اور کو کتن کو دا وہ پخوانی پوزیو سڑن کار بریگیڈیر سات اہم پدے موضوع باندھے یو بل سڑن کار ڈاکٹر تکی سر ہم رحمان بنیری خبر کڑی دی دیتا ہم ستاسو پامرا کرتو
دے ایکشن ٹائمنگ دیر مهمه دا یو روز یو نیمه کیږي چې جنرال صاحب راحیل شریف یو تقریر کې دا وی چې احتساب پکار دی او د ټولو احتساب پکار دی او بیا راحیل شریف باندې د مدنی ټولنې نه سیاسي خلکو نه او موږ غونټي خلکو نه سوال جواب شو چې بای دا تاسو ځان له حساب ولې نه کوي نو زما خیال دی چې دا ټایمینګ ډېر مهم دی فورن کې دا اعلان وشو او زما دا خیال دی چې دا داسې ابرپټ اعلان بنو ولې چې فوج خدا کارونه داسې دومره پتا دی کې نه کیږي نو کېدای شي چې دا دا شی آلریډي پایپ لاین کې تیار وو هغه تقریرو کو دې شي ته تیار وو چې دا ڈسمسل بکی گی او دا سیکرٹیسزم بارے نو زبر آئیم چھے دا میڈیا مینجمنٹ دا راحیل شریف سے چھے کم دیا غدر زبردست دے پدے موجودہ وقت کے چھے انگریزے کی سنگوئی چھے ہیز اہیڈ آف دی گیم لکہ دا انٹیسپیٹ کول چھے دا سے اعتراض برازی ہو دا پارا یو چھے دا دے ہر سا دا غوی ڈیپ سے ہر سمروی چھے دے واقعی سا حقیقت شتا یا نشتا او اپټکس د سیدی اوس په نظر خود څه ښکاری چې غي یو ګام واغست او یو لیفټنټ جنرال هم دی باقی دا چې واقعتن کچا حساب کول غوښتو نو ساده مثال دا دی چې دا پرویز مشرف د پاره چې کوم فشار دی حکومتونو باندې جوړ کو هغه به نو جوړ کړي کده کې دا غي په سیریسنس وي
دی خبری خبرونه کې ډیر مهم رپورټونه سور ازو کر روان دي د سوبو پاکستان ته چرته چې یو شمیر مهمه خبرونه در سره خو ته ټولو مخ په واشنگټن ڈی سی کې د امریکا صدر براک اوباما د سعودي عرب سفر باندې سویل شو دی او سنګارو د څنګه ګوري هم دې موضوع باندې خبرې کو موږ سره ملګری شوري په سټوډیو کې افتخار حسین سړي مشه افتخار حسین
مننه رحمان بنوري
تاسو په دې موضوع باندې چې کم سړن کیږي په جوړ نظر دی نن په بروکینګ انسټیټیوټ کې هم په دې موضوع باندې څه وره موږ په هغه کې چې د امریکا صدر براک اوباما د سعودي عرب سفر ته څنګه تل شو دی په واشنگټن ڈی سی کے
احمد منیر صاحب زبا شروع دین حکم چھ دعا وتلی ہاغ د امریکہ د کانگریس غڑی او سڑن کار بروس ریڈل او بیا سینیٹر کریس مارفی دوی په دغه بروکینگز انسټیټیوټ کې وینا کول او مهم موضوع دغه واچیره د امریکا صدر براک اوباما تلی دی بنیادی خبرې دلته کې او شو دی اغه تفصیل تتل غواړم یو خدای رچی د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ تعلقات هغه د ایران پر سر د لوزنامې نه وروسته چې خراب شي ویني لا واپس نه دی راغلی نو اوس د هغه لپاره دلته چې کم نظر ساتل کیږي ولته نه دا وی چې را ری ډیفاین کی یعنی دوباره د دې جوړښت شي دا خرابې ولې دي د سعودي واحد چې کومه یره ده یا سوچ دی په دنیا کې د ډیپلوماسۍ لپاره د پالیسۍ لپاره هغه دا دی چې د ایران پر ضد څوک دی او کنه نو د هغه تعلق په دې حساب باندې دی او هغه خطر هم ایران یعنی دا د شیا او سنی جګړې په حساب باندې ټولې نړۍ ته هغه ګوري دوی په دې خپلو خبرو کې وي چې دا یو تھیالوجیکل یا ریډیکل اسټیبلشمنت لري تندرا و سوچ لرونکې په دې باندې مونږ خبر یو او د هغوی هدف او د امریکا هدف په دا وختونو کې اوس په دې ورستیو کې بلبل شي وي دي دغه خبره کوله دته هم پام وګرځو چیرې د امریکا صدر براک اوباما په خپل وخت کې تر ټولو نه زیات وصله چې دا هغه سعودي عرب ته ورکړي د شپېته بلیون ډالر نه واخلي نوی بلیون د ترمنځ کوم شمیره یادول کیږي دا تر ټولو زیاته ده د امریکا په تاریخ کې چې یو صدر داسې کړی وي په دې باندې د خبرو تر په وخت یو خه تجزیه کې هغه د بروکینګز انسټیټیوټ چې کومه قربانه وه د دې پروګرام هغه وی چې داسې ښکاریږي چې دا د سیاست او مذهب ترمنځ یو رشتہ جوړا شوې ده نو سار چې ما وال سټریټ جنرال یو اخبار دی د دې ځای وتلی انګریزي ژبې ډیر مشهور دی هغه ماکتونو پاغي کې وی چې را په داسې حال چې صدر براک اوباما خبرې تر لپاره ګلف جی سی سی د غشپک هیوادونو چې دی دل سره خبرو لپاره تللی دی کومنګ وګورو نو د دغه هیوادونو د امریکا سره سیاسي هدفونه چې دی دا یو شان نخکاریږي. او صدر براک اوباما په خپل یو مرکه کې دوی ته فری رائیډرز ویلي دي چې بس که وشو وشو ټیک ته مزه اخلي، باقی پکې سنشته دي. هغه اهداف چې په سیریا په شام کې امریکا لري په دغه سیمه کې د استحکام لپاره. او د دې سره سره یو بل غټه مهمه پرمختیا چې په امریکا کې روانه ده، کانګرس یو بل هم لګیا دی په دې غور کې، قانون چې پاغې کې سعودي عرب د 11 ستمبر په پیښو کې ککړ وګرځي، نو بیا به هغه وکټمز کم خلکو چې خپل خپلوان وجل شوي دي هغوی سعودي نه بیا پیسې هم اغېستی شي. نه یې وجه دا ګڼل کېږي چې د 1900 کې 1500 پورې تنان چې دا د سعودي عرب وو. په دې وخت باندې زه صرف تاسو د وایم چې بیا ما د سینیټر کریس مارفي سره خبرې وکړلې چې ته یو لیجسلیشن یا یو قانون هم راوړې، دا غې هدف څه دی، ولې دا راوړې؟ نو هغوی ماته ځواب څه داسې راکړه.
I've introduced legislation to raise some concerns, some conditions on our support, U.S. support for the Saudi-led civil war inside Yemen. The civil war inside Yemen right now is...
دا وایي چې د دغه بل یا قانون مقصد دا دی چې سعودي عرب باندې ځینې شرطونه ږدي، او په خاص توګه په یمن کې چې سعودي عرب دا وخت کم جګړه روانه کړې ده، نو دا وایي چې هغه شرطونه دا دي چې دغلته کې سویل نه وژل کېږي. او دا هم هغه ځای دی چېرته چې امریکا باید غږ اوچت کړي، داسې وی چې سعودي عرب سم کوي سیویلین خلک وجني، عام خلک وجني او د چپ پاتې شي. دویم چیرې د سعودي او د امریکا اړیکې تاسو وایي چې ډیر مشکلاتو سره مخ دي، نو سرنګه دا وخت چې صدر براک اوباما تللی، نو باید چې څه خبره سعودي مشرانو ته وکړي؟ نو د جواب داسې و:
We should celebrate the parts of the relationship that work. I mean, this is an important counterterrorism cooperative relationship. The Saudis have
دی وی چې د دې اړیکو ډېرې خبره هم شته دي او ډېرې کمزورې برخه هم شته، خو د دې هر څه باوجود مونږ داسې نشو کولای چې کم فکرمندې دي په هغه باندې غږ نه اوچتو. او د پدې خپلو خبرو کې دا وی چې سعودي عرب مونږ ته پته ده چې دا هغه یو هواد دی چې یو خاص برانډ نظریه د اسلام لاندې د نړۍ په مختلفو ځایونو کې چې دی دوی اکستریمیزم تندروي یا دغه نور سیزونه چې دي ته وده ورکړې ده. خو اوس امریکا له پکار دی چې د یو نوې نظر سره د وګوري خپل اړیکو ته سعودي عرب سره.
ګران اوریدونکو او کتونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. او اوس وخت شوی د ونیز پروگرام پښتون کنکشن چې په کیسې می اونړه په حق لا مهم رپورټونه سیډنې مرکه تاسو ته وړاندې کوو. نن نه چې کوم پښتون کنکشن دی دا خصوصي چې کوم نن نه پروگرام دی نو دا د سواد په حق لدی نو راځي چې په شریکه وورو او ګورو.
د پښتون کنکشن قدرمنو کتونکو، دا وخت زده امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې موجود ما. دلته کې فضا ماحول ډیر ښکلی دی، د سپرلی موسم دی. کله چې د ښکلا خبره کیږي د پښتنو په سیمه کې هم ډیر ښکلی ځایونه دي. د زمنګ نننې پروګرام د دې هفته چې کم پښتون کنکشن دی هغه د سواد د ښکلا په حق لباندې دی. په وروستیو کې حکومت چې کومه فیصله کړې ده چې دغلته کې اوس نړیوال سیلګری تللی شي، یقینا دغه د ستاینې وړ ده. په دغه حق لباندې د سواد خلک سوی، کاروباري طبقه سوی. وایس آف امریکا پښتون کنکشن لپاره فیاض ظفر رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د سواد شمیره د پاکستان په قدرتي خایسته سیمو کې کیږي، او دې سیمه کې هر هغه شی شته د کوم د پاره چې سیلګری د سیلګری سیمو ته ځي. سواد کې په ګرمۍ کې یخ موسم، یخنیانو کې واورې، پرلی کې ګلونه او شینوالی، او په خزان کې د زیړو وچو پاڼې مزې هم شته. دلته سیندونه، خوړونه، ابشارونه، قدرتي چینې او ګڼې ځنګلې دي چې سیلانیان ځان ته په راتلو مجبوره کوي. سواد کې د اړی ګړی نه وړاندې به پلکاو سیلانیان سواد ته راتلل، او دې کې به خارجي سیلانیان ډیر زیات وو. د سواد هر سیمه کې به هر وخت د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سیلانیان خلکو لیدل، خو د بدمرغه د اړی ګړی وروستو خارجي سیلانیانو سواد ته خپل راتګ بند کړو، چې ورسره د خلکو معاش هم خراب شو. د سواد سرخار منګورې دکانداران برکت علي او هدایت الله وایي چې کله به خارجي سیلانیان راتلل دا غوی کاروبار ډیر خو.
چې مخکې چې کم فارن راتللو نو کاروبار ډیر زیات خپل و، چې کله فارن بند شو حالات خراب شو دا غي سره زمون کاروبار ډیر زیات ډون شو نو مونږ امید لرو چې کله وس حکومت کوم پابندی شو تکړه مونږ امید ساتو چې ان شاء الله فارن بورډ راځي او ویزیټر به راځي او خو باقاعده کاروبار به ډیر په وسیط طریقه سره باندې قشې د خیر سره
نو سوچ کم دی کنه دا خو اسیم یو دې کو نور سره انډرسټانډ نشته خو ټورست پلیس او ټورست ایریا او ټورست به تل د ټول خلکو د کاروبار برابر او کدا پابندی سی چوتا شو او د خلق را روان شو نو ان شاء الله سواد خلق ټول معیشت په ټول سواد معیشت به برابر شي
ملکن ډیویژن کې د اړی ګډی رستو حکومت سواد او ملکن ډیویژن کې د خارجي خلکو پراتک بندیز لګولې وو او صرف هغه خارجي خلک چې د حکومت اجازه نامه او سکیورټی بور سره و هغوی به سواد او ملکن ډیویژن ته راتلې شو خو تیر ورځو کې حکومت د خارجي خلکو سواد او ملکن ډیویژن ته پراتک بندیز ختم کړو او د دغه بندیز وروسته خارجي سیلانیانو سواد ته راتګ شروع کړو د امنګوري خار اوسیدونکو عبدالعلي اشناوای چې د سواد د خلکو زیات معاش د سیلګری سره تړلې ده
دا د سواد د لپاره بنیادی خبره د سیلانیانو ده ځکه دا خو ټوله غریزه ځنګل او چینه او سندونه دي زمنګ ټول دارومدار په سیلانیانو ده که سیلانیان کله سواد ترلو زمنګ معاشي حالت به مخشي او د خلک به خوشاله مشي زمنګ د خلک د روزګار لپاره دغه خپل علاقونه کته دي د کولې په قانونو کې مري
سواد ته د خارجي خلکو پراتک د بندیز ختمې دورستو د بوت مت منون کو هم سواد تراتګ او پخپل غټ عبادت کا بوت کړه کې د عبادت عمل هم شروع کړي دي او د بوت مت دا منون کې د بودا د وخت د زړو اثارو زیارت هم کوي
د حکومت لاړه په سواد ته د غیر ملکی سیلانیانو پراتلو لګیدلې بندیز ختمې دونه دا ثابتېږي چې سواد کې پوخ امنیت ده او بیا چې کله غیر ملکی سیلانیان سواد ترالو نغه ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې سواد پر امن سیمه ده فیاض ظفر وایس اپ امریکا پښتون کنیکشن سواد
د پښتون کنیکشن قدرمنو کتونکو سرنګ چې وړاندې تاسو ته مو زه دا وخت واشنگتن ډی سی کې د امریکا سرخار کې موجود ما دغه یو یادگار کې زما په شا باندې یو ابشار یاد اوبو چړنده زید سرنګ چې زمونږ پروگرام د سواد تخکولا په حق له باندې دی نو د سواد تخکولی زینو په حق له چې کله خبرې کیږي ضرور د اوبو لوی لوی ابشارونه خکولی او د اوبو چړنده زینو په حق له پکې ذکر خامخا موجود وی احسان محمد خان رپورٹ باندې کوي چې په سواد کې خکولی زینا کم کم دی
د نړۍ په سر ډیر داسې زیونه دي چې د خکلا او خایس په کاتو ورته زړونه په سینو کې په درزا شي او نظرونه ورته حق حیران شي په داسې خایستونو کې یو ځای سواد هم دی سواد چې څومره تاریخي حوالی لري هم دومره د خکلاګانو او د خایستونو غبرګ زړه مستونکي آثار لري چې خلک یې د مینی سویزرلینډ په نامه یادوي باید غزنوی هم په دغه خیال د افغانستان نه په سواد یرغل کړي وو چې د سواد د خایستونو او د سواد د خاپیرو کیسې اوریدلې وي سواد د مزکی په سر یو داسې زړه مستونکي او درزونکي سیمه ده چې د خایست ټول سیزونه ورته فطرت بخلی دي په دنګو دنګو زرغونو او د رنگونو نډک غرونو کې ودان د سواد خکلا خوړونو او د سواد سین چپو د سواد په مرغزار سینا داسې منظر کشي کړي دا چې د نظرونو د متاثر کېدو لپاره په خپل وجود پوره پوره جواز لري رنگارنګ ګلونه او بشمار چینی او خوړونه د سواد د نخترو په غریزه خوره داسې ښکاری لکه د نوې ناوې جامې کالی او د سنگار رنگونه په چپو چپو خوړونو د پاسا د لرګو پولونو پرې نور د کولاګانو د زیاتونې لره چک اچولې ده زکه خو نومیاله شاعر پروفیسر عطا رحمان عطا وای دغه د سواد انساني او فطرتي خلا ده چې د شاعرانو زړونه راپارولې دي
لکه زما په خیال عزیز مانیروال د شعر به سواد ته ویلې چې په دې خسته فضا کې چې هم حسن شته هم مینا په دې خسته فضا کې چې هم حسن شته هم مینا رباب کدل تکې دینو په خپل وټنګيږي نو دغه حسن د خپل یو جادوئی کیفیت په کتون کې او پایګي ګرځیدون کې سړی باندې خوريږي او څوک چې انسان دی نو زما په خیال یقیناً باغ د دې حسن نه متاثر کیږي او هغه به دا حسن په خپلو حافظو سترګو کې رانغاړي او د همیشه د پاره به د ځان سره خوندي کوي.
د سوات په سیمه دومره واوره د یخنۍ په موسم کې وشي چې د جون جولای پورې د سیلانیانو نظرونو ته ښکلا بخي. په لوړو لوړو غرونو د واورو سادرونه داسې راخواره شي چې سړی وایي په جنت کې ولاړ یم. په ملمجبا، کالام او بحرین کې د مستۍ ټولې نشې تماشې د ځانه اوباسي. یو ازی شاعر حیدر علی حیدر هم دغه ښکلاګانو د سوات په ستاینه مجبوره کړي.
ستانه بیر شخوله خار د پیخور راشاو پدیس پر لکی یو زل سوات تا پچکر راشا گل گل زار سوات پا گلونو گوٹ پا گوٹ خکاری خپل زان بتاتا پا جنت کی هر منٹ خکاری عجیب خکولی نزاری دا فیزا گٹ خکاری ہر زیب وینی سر گلونا پا نظر راشاو پدیس پر لکی یو زل سوات تا پچکر راشا.
د سوات خلک هم لکه د سوات خسته رنگونه او ونی لري، ځکه چې په پرستان کې خوبه خاپیری اوسی کنه. د سوات اوسیدونکي سره سپین او دنګ دنګ کدونه لري او د خایس مثال په دې سیمه یعنی جنوبی اسیا کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري، ځکه خو ویل کېږي چې سوات ته قدرت د خایستونو ټولیز اړخونه وربخلی دي. خلا په هر انداز بے اندازه او بے پایا بده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، پختون کنیکشن، سوات.
قدرمنو کتونکو، دا د فرانکلن روزویلټ یادگار یا میموریال دلته په واشنگتن ډی سی کې هغه دیوال دی په کم باندې چې مهم خلک د هغوی مهم کارونه پخوا هغوی د خپل هیواد لپاره کړي دي. کله هم چې د تاریخي ورثه یا د تاریخ ته اهمیت خبره کیږي، سوات په خپل باندې د ګندارا سیولایزیشن یا تهذیب یو غټ مرکز پاتې شوی دی. پښتانه غواړي چې خپل نوی نسلونه د دې نه خبر کړي د سوات اهمیت څه دی، ولې د خپلو نسلونو ته ښودل پکار دی. د وایس آف امریکا پښتون کنکشن لپاره دغه تفصیل د سیمې نه د آثارو یو وتلی ماهر ندا الله صحرائی په یو مرکه کې وړاندې کړی دی، تاسو ته ښایي.
سوات تر تهذیبونو زانګو وي که زمونږ اوریدونکي په دې باندې پوه کړي چې سوات په بیلابیلو دورونو کې په ایراس کې د کم کم تهذیبونو لاندې پاتې شوی دی.
زمونږ مختلف ادوار کې مختلف خلک راغلي دي او هغوی دلته حکومت کړی دی، آباد شوي دي. د ټول نه مخکې آریا خلک راغلل، د هغوی نه پس د ایران کم اخمینیش بادشاهګان چې کومو د هغوی هغه حکمرانی چې کوم وه هغوی دلته کې راغلل، حکومت یې شروع کړو. هغه نه پس سکندر اعظم راغلی، سکندر اعظم نه پس د هندوستان چې کوم موریا خاندان او د چندرګپت موریا هغوی دلته حکومت شروع کړو او د هغه وسې چې کومو اشوک بادشاہ د هغه په دور کې دلته کې بودیزم چې کوم دی د علاقې کې تبلیغ د هغې شروع شو. د هغې نه پس مونږ سره باختری یونانیان خلک چې کومو هغوی دلته کې د حکومت شروع کړو، هغوی دلته راغلل او دلته خپل سلطنت قائم کړو. او د ټول نه اهم خبره دی کې دا و چې د هغې یو بادشاہ میناندر چې کومو هغه بود مذهب ته واړېدو. د هغې نه پس شاکا یا سیتینس چې کوم موږ ورته وایو، پارتینس، د هغې نه پس کوشانز، لیټر کوشانز، هنز، ترک شاهی، هندو شاهی، یو لوی لیسټ دی مونږ سره چې خلک راغلل دلته حکمرانی وکړو. آخره کې چې کوم دي مسلمانان دلته کې راغلل، کوم چې دی محمود غزنوی دور کې. د ټول نه اهم دور زمونږ چې شروع کیږي د تاریخ هغه دی بودیزم دی، ځکه چې بود مذهب دلته کې د اشوک دور کې راغلی او دی چې کوم دی د دې مذهب دلته کې ډیر زیات پرچار شروع شولو او ډیر خلک چې کوم دي زیاتره آبادی چې کوم وه هغه د دې مذهب پیروکار شوله. بودیزم دلته کې پرچار شو، هغه ته مونږ هینایانست وایو یا هینایانا فارم آف بودیزم وایو. او په دې کې زیاتره د هغه په تعلیماتو باندې هغه زور. خو زمګ دې علاقه کې کوشان دور کې د دې بود مذهب چې کوم دی یو نوی فارم جوړ شولو چې کوم ته مونږه مهایانا بودیزم وایو. او دی فارم کې دیتہ چکم دی بود ما ته دی د خدای درجه ورکلا او زیات تر دی علاقہ کې چکم بودیزم دی نو د اغه کې د اغه د ژوند کیسه ہے زکه چې غل انسان یو انسانو اغه له دی د خدای درجه ورکلا او د اغه د ژوند کیسه چکم دی یا د اغه ژوند دی د پاره اهمیت ساتل بود نا په خپل ژوند کې دلته چاریم نه دی راغلی
نو بیا تاسو چکم د بود مت ذکر کو دا غن وړاندې د نورو یو شمیر تهذیبونو چې په سواد کې پاتې شوی دی په دی ویلیز کې پاتې شوی دی نو دا غي بیا نه سمره دی او اغه نه چرته چرته دی او اغه معلوم دی
مونگ سری لکه بزیرا پخوا زمانه کې الیگزینڈر چکم دل تک حمله کړی و نو دا اغه مختلف خارونو باندې چکم حملی کړی دي دا اغه مختلف وسره دا اغه د دربار چکم تاریخ دانانو ای ډیر تفصیل سره اغه کیسه بیانی کړی چې اغه کم خار قبضه کلو یا پاغي څنګه حمله وکړه بزیرا پخوا زمانه کې به بری کوټ تاوی دغه سي اورا اوډیګرام ته وی او دلته کې بلنه خدایانی شوی دي د اشوک دور چې مونږ سره دین او چې کله بودیزم راغلی او هغه ټول نه اولنی آثار چې کوم دي په سواد کې مونږ ته بت کړه مونږ وتوایو کوم ایتالین بت کړه ون وتوایو هغه چې خدای کړي وان ای کې غټه سټوپا ده او هغه کې دنه مختلف ادوار کې هغه جوړه شوی ده هغه غ دنه نه دور والے چې کوم حصہ ده یا د ټول نه اولنی چې کوم ده هغه اشوک بادشاہ سره دی تړلی ده او دغه سي مختلف ادوار هغه دغه چکم دي دغه هغه اثرات چکم دي مونږ ته په دې فن آرټ کې ملاويږي په فن تعمیر کې ملاويږي ایرانیانو چکم حکومت کړو اخمینیش خلق چکم یا ساسانی انزم حکومت کړی دي نو زیات تر مونږ ته دلته کې پرسیپولیټن یا ګندارن پرسیپولیټن ستنی وته وایو په کمرو کې چکم مونږ د لرګو په خوا لګېدلې وې سواد کې اوسم ډېر عام دي نو هغه مونږ ته په دې آرټ کې ملاويږي د یونانیانو کورنتین کالمز چکم دي یا دغه پلر چې کوم دي هغه ملاویږي مونږ ته داسې دا غي خدای خدایان او هغه عاشق شکلونه چې کوم جوړ کړی دي لکه مونږ سره دلته په دې مختلف شو کیسونو کې دا درې چې مونږ سره کوم دي د کې زیات تر دا غي مختلف ادوار او هغه چې کوم اثرات دي په دې آٹھ باندې نو هغه خېلی شوی دي اې کې دا غي هغه دیوتاګانی چې کوم دي اتنا دا کیوپیډ دی ڈائنیسس دی دا مختلف خیلی شوی دی بیا د هندوستان جامع چې څنګه دی لنګونه او سادر خلکو پټکی والی دی دا خیلی شوی دی دلته څوک راغلی دی نو هغه د دې علاقې خلکو کې مکس اپ شوی دی یا مرچ شوی دی یا د هغه خلکو خپل معاشره کې هغه ځان سره دغه کړی دی ایڈجسٹ کړی
نه دولت سره صاحب نو بیا دا وایي چې د سواد چې دومره تهذیبي ارزښت لري نو پدې کې بیا د کوم هیوادونو خلک دا غې د پاره پدې کې د ټوریزم د سیلګری هغه موکېشت دي او بیا دغه نګټه څنګه وچته دي شي
زمونږه ایریا چې کوم دا بودیزم زیات تر دلته نه خور شوی دي افغانستان ته تلې سنټرل ایشیا ته تلې چاینا ته تلې کوریا ته تلې جاپان ته تلې دي دغه ته سوات نه سپیشلی چې کوم دا نن سبا لامایزم دی دینه مخکې تانتریک بودیزم چې کوم دا سوات ډیر غټ سنټر او دا تبت ته تلې نو زما په خیال چې سونا ریوینیو دنیا کې نور ملکونه ګټي د ټوریزم باندې تایلند شو انډیا شو سری لنکا شو یا د فار ایسټرن کنټری شو موږ هغه نه ډیر زیات ګټلی شو خو میجر خبره انزوم غدغل ترازی ادریږي چې حالات ترسونی خشوي نو ټوریزم دونه ودنی شي کولې
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشې فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @ وی او ای ډیوا انستګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز
کتونکو واشنگټن او سواد دواړه د سیلګرو لپاره مشهور دي خو فرق صرف دا دی چې په واشنگټن کې د دینا ځای خلکو ته او حکومت ته ډیره ګټه رسی وجه دا ده چې په سواد کې نه صرف په رستیو کې دغه سیمه دغه خلک تندروي ځپلې دي بلکې د سیلګرۍ مته وده هم نه دا ورکړې شوې راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره راځو تر هغې مو مخخه
یاچی شیتا زړ یادونه خدای دې سواد دراولا د سواد په بهار یا د خدای دې سواد دراولا او خدای دې سواد دراولا د سواد په بهار
پاکستان سوات تاسو خصوصي پرونه په وخت دا ډیو ریډیو پختون کنکشن پروگرام اوس یو ور بیا زمونږ چې نور کوم خبرونه غی طرف ترازو ستي پروگرام په اخر کې موږ د افغانستان د کرکټ ذکر کوو. افغانستان کرکټ چې د حسن د ورلد کپ د سیالیو نرستو په کم ځای ولاړ دی. اوس چې د هغه کوچ د پاکستان کم پخوانی کپتان انضمام الحق هغه کوچ پریښی دی نو بل کوچ څوک دی او سب تابعیا به کوي. په دې موضوع به خبرې کوو. خو زو یو وار هغه رپورټ پلو ته چې رپورټر وداؤٹ بارډرز یا د بے سرحدونو اداره چې د رپورټونو دا یو رپورټ کې ویل شي چې پاکستان کې په وروستیو کې د خبریالانو ژوند کې مشکلات چې دي په کمزې ولاړ دي او په نړۍ کې د هغې تقابلي جایزه چې اغستې ده د هغې په حق له د پاکستان نمبر ښایي. هم په دې موضوع باندې سوشي مخکې په واشنگټن ډي سي کې زمونږ همکار محمد اکرام د سیلنکار نفیس ټکر سره خبرې اترې کړې دي. ځان ته پوهه کړی دی راځي چې بیا ورو
د دوی دا رپورټ چې دی نه دا دوه خبرې دي. په میډیا ته هغه ښه خبره روچته کړې ده خو هغه چې کم کمی دی د پاکستان په جرنلزم کې نو هغه چې هغه بیا چې سړی وګوري نو ځینو ته پکې اشاره کړې ده. لکه مثال په طور زه به دا ووایم چې خبریالان د غیر قانوني ګرځول شوو چې کوم سخت دریز د تنظیمونه دي د هغوی د خطر سره مخامخ دي. دغه شان هغه چې هغه مشکوک ترهګر شخصیتونه دي یا هغه ډلې دي د هغوی د خطر سره مخامخ دي. نه دا شی پکې ویل شوی دی خو ځینې خبرې چې هغې باندې به خلک په دې رپورټ باندې به اعتراض کوي بے طرفه څېړونکي نه هغه یو دار چې په دې رپورټ کې یو سو کمی دی. یو کمی خو پکې دار چې په پاکستان کې هغه ځینو کې چې جګړه ده لکه زه به ټولې قبایلي سیمې واخلم دغلته نږدې 10 میلیون خلک اوسیږي. د پاکستان چې کوم شمیرنې شوي دي په هغې کې د دوی شمیره کمه خوده شوې ده خو اوسنۍ جګړه کې د بې کوره شوو خلکو شمیر د هغې نه سو چنده زیات دی. نو هغې سره هغه شمیره هم اوس څوک په یقین نشي کوي کوم چې سرکار ورکړې ده. نو 10 میلیونه خلکو د کیسو نه د هغوی د ژوند د حال نه خبریالان داسې خبر نه دي. نو خلک په دې باندې خبر دي چې آیا د پاکستان د پوځ دغه دعوی چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد کوي هغه څومره حده پورې رښتیا دي. دویم پوره بلوچستان هلته کې د بلوچو لخوا یوه جګړه روانه ده. هغوی زیات حقونه غواړي. هغوی په خپلو وسایلو باندې هغه غواړي. ځینې پکې ځان له بلوچستان هم غواړي. ځان له وطن غواړي. پاکستان نه جدا کېدل غواړي. هلته هم خبریالان تللی نه شي. هغه ځینه نه کنفلیکټ زون ځینې هغه ځینو کې چې جګړه پکې روانه ده هلته خبریالان نه شي تللی. دویمه چې کومه خطرناکه خبره ده په پاکستان کې نو خبریالي ډېره شوې ده. صحافت هم ډېر شوی دی خو هغه کې ښي اړخه فکر چې کوم دی هغه پکې ډېر زیات شوی دی. په تاسو کو ټي وي ته کښېنئ تاسو کو اخبار ولولئ نه هغه کې ښي اړخه فکر هغه فکر چې هغه په افغانستان کې د طالبانو ملګرتیا کوي هغه پکې ډېر شوی دی. دریم دا چې د دغه خلکو اخبارونه یا چې کوم د میډیا چې کومې لارې چارې دي هغه ډېرې شوې دي. څلورمه چې کومه بله خبره ده هغه داره چې د سټیټ لخوا چې کوم منل شوي یا د سټیټ خوښ چې کوم سیاست مداران دي او هغه ظاهره د خیال خاص سیاست مداران دي هغوی ته زیات ځای او نورو ته کم ځای ورکول کېږي.
په سیاستدانانو باندې خو په پاکستان کې نیوکې کېږي خو آیا دا اکراس ته بوډ یعنی په پاکستان کې په ټولو اړخونو باندې داسې نیوکې کېږي؟
دې رپورټ کې دا ویل شوی دی چې تر څو پورې په سیاستدانانو باندې نیوکې د نیوکو خبره ده نو په ټوله ایشیا کې پاکستان وایي چې ګینې زیات آزاد دی. نو دا اوسنۍ خبره نه ده. پاکستان کې تل چې دی هغه سیاست مدار هغه د قربانۍ ګډوری دی هغه په هغه باندې په سیاست مدار چې دی په پاکستان کې د یو بډو رشوتونو سره تړلی سیز دی هغه باندې هر قسم الزام لګول کېږي. هر څوک د هغه خلاف خبره کوي شي هر اخبار بغیر د سکم یری ترهې نه په یو سیاست مدار پسې خبرې کولی شي په هغه اعتراضونه کوي شي. نو که هغه ته موږ ګورو دا شی خو پکې شته دی خو پاکستان کې سیاست مداران چې دي هغه بې وسه دي. کوم چې د وس خاوندان دي هغه پوځي جنرالان دي هغه د پاکستان بیروکراسي ده هغه د پاکستان جاګیرداران دي هغه د پاکستان هغه ګروپونه هغه ډلې دي چې هغوی په څو قسمه جرمونو کې شامل دي د هغوی خلاف لیکل چې کوم دي هغه ډېر امکان نه لري په پاکستان کې او چې کلم شوي دي نو هغه خبرې اعلان د ژوند د خطر سره مخامخ شوي دي.
ډیره مننه
مهرباني.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ډیو قدمن اوریدونکو په تاسو زموږ د یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو باندې خپرونه دوام لري. د سعودي عرب سرخار ریاض کې د خلیج تاون کونسل د غونډې وروسته د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د خلیج تاون شورا غړي هیوادونه به د داعش خلاف جنگ کې خپلې مرستې زیاتوي. هم په دې کې باندې نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې بختور شان اورو.
د امریکای صدر براک اوباما د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره لیدل کتل کړي. رپورټونه وایي دواړه مشرانو په سیمه کې د ترګری په اندېښنو د اسلامي امارت په نامه د وسلوالې ډلې او د ایران په مسلو خبرې اترې وکړي. دا سعودي عرب ته د صدر براک اوباما سلورمه دوره وه او کېدای شي اخیری دوره هم وي. د سعودي عرب په شمول د اکثره خلیجي هیوادونو بادشاہان د اوباما انتظامیه نه خوشاله نه دي او ګڼي چې واشنگتن د دوی د امنیت په لړ کې خپلې ژمنې نه پوره کوي. ولی امریکایي مطبوعاتو د صدر اوباما د خپلې ویلې دي سعودي او خلیجي هیوادونه په خپل ډیر کارونه نه کوي او د امریکای نه د ډیر سکولو تمه لري. سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عرب د باچا سلمان سره د غونډې په وخت صدر اوباما په سیمه ایز امنیت او یو شمیر هغه مسلو هم خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه یې مخالفت لري، چې پکې په سعودي عرب کې دننه او هم په یمن کې د روان جنگ په محل د بشري حقوقو سرغړونې هم شاملې وي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو یو ځل بیا د خپلې ملګرتیا په ټینګولو زور واچو. په دې موقع صدر اوباما په سعودي عرب او د خلیجي هیوادونو په مشرانو غږ وکړو د ایران سره د پایدار امن جوړ کړي او په سیمه کې د مذهب او فرقو په اساس مخالفت ختم کړي. نوموړي د سعودي عرب او خلیجي هیوادونو په مشرانو غږ وکړو د اسلامي امارت په نامه راپورته شوي ترګری مخنیوي دپاره دي ګډې همکارۍ له زور ورکړي. هر څه که امریکا سعودي عرب له د کلکې ملګرتیا تسلي ورکړي، خو څېړونکي وایي سعودي عرب د امریکې او ایران په تعلق خوشحاله نه دی او دا په سیمه کې د ایران زیاتېدونکي اهمیت ګڼي. د دې ترڅنګ په کانګرس کې د 11 سپتمبر ترهګر حملو په سر په سعودي عرب ذمہواری اچولو بل وړاندې شوی دی چې وایي په نیویارک ښار د ترهګر حملو 19 ترهګرو کې 15 د سعودي عرب اوسیدونکي وو او په کار ده چې سعودي عرب هم په دغه حملو کې ذمہوار وګرځولای شي. ولې د امریکا صدر براک اوباما ویلي هغه به د دغه بل مخالفت کوي. په سعودي عرب دا هم تورونه دي چې په ګرده نړۍ کې تندرو وهابي سوچ خوروي او دغه د ګرد اسلامي نړۍ تندروي او د ترهګرۍ جرړه ده. د دې ترڅنګ په سعودي عرب دا هم تورونه دي چې پټ په پټه د اسلامي امارت په نامه د وسلوالو مرستې کوي او په منځني ختیځ او ګرده نړۍ کې د شیعه مسلمانانو په ضد سنی تندرو فکر راپاروي. ولی سعودي عرب دغه تورونه نه مني او وایي دوی د اسلامي شریعت سره سم کارونه کوي.
کتونکو اوریدونکو سولوزو کې د کرکټ د افغانستان د کرکټ لالا هغلی متی الله بیت صاحب زموږ ملمه وي او د افغانستان د کرکټ خبر وکړو. دغه په فیسبوک باندې چې کوم موږ تاسو لپاره تفصیل ورکړی په هغه کې تاسو پښتنې راغلي دغه بهمي پښتنې په دزا راغونډوم ډېرې پښتنې دي، خو تاسو نور هم راولېږئ وی او ای ډي وا فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او ګورئ نورې پښتنې راولېږئ. زه به زر زر د بیت صاحب لپاره غټې غټې خبرې چې دي هغه راغونډې کوم. خو دې نه مخکې چې بیت صاحب سره ملمه کېږي زه به کراچۍ ته او کراچۍ کې د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز وایي چې په تیر ورځ چې کوم د پولیو کارکونکو باندې حمله شوې دي او هغه ته ځان اړول شوی دی، د هغې نه وروسته وزه سده او چارواکي سوی پلټنې څه شوي دي او دغه خبر کوم ځای ته ورسېده نور حال فضل عزیز راکوي.
نن د کراچی پولیسو په اورنګي ټاون کې اتحاد ټاون کې او د خار په ځینې نورو برخو کې دوی عملیات کړي دي. هم د پرونی پیښې په ترڅ کې دوی بیا پولیس دا وکړي چې اته مشکوک کسان یې نیولي دي چې پای کې پولیس وایي چې یوه ښځه یا زنانه هم ده. پولیس وایي چې د دغې اته نیول شوو کسانو کې یو کس داسې دی چې هغه مهم ملزم دی، خو دا د پولیس سرچینې دا وکړي. پولیس چارواکو په خپله باندې مطبوعاتو ته د دې خبرې وضاحت یا پخلی نه دی کړی. پولیس او رینجرز چارواکي چې دی وایي چې موږ پلټنې روانې کړې دي، ځینې معلومات مو راجمع کړي دي. او په دې کې بیا پولیس دا هم وایي چې پرون کمیټه شوي دي، دا په کومو تماچې په دې کې کارېدلې دي، د دغې خولونه دی چې موږ ته میلاو شوي دي. او فورنزیک کم دی چې کوم ټیسټ کوي، داسې راپورونه هم دي چې ځینې دغه تماچې چې د دې نه وړاندې هم په مختلفو پیښو کې کارېدلې دي. پولیس تر اوسه پورې دغه پرمختګ کړی دی. خو د دې سره محمد اکرام صاحب زما تاسو ویم چې نن د کراچۍ په سورابګوډ سیمه کې سوپر هایوې باندې یوه مقابله هم شوې ده د پولیس او د وسلوالو. د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیس مشر ایس ایس پی روانوار دعوه کړې ده چې د ټي ټي پي درې وسلوالو سره مقابله شوې ده. دغه ټي ټي پي درې وسلوال چې یو پکې منشي نومېږي، د دې یو کمانډر دی او دغه ټي ټي پي دوه نور ملګري دي، دغه وجل شوي دي. د دې سره محمد اکرام صاحب نن د پولیس لخوا دا بیان هم جاري شوی دی چې د پوز مشر آرمي چیف جنرال لاهر شریف د کراچۍ د پولیس مشر آی جی پی ایډي خواجه سره هم خبرې شوې دي په ټلیفون باندې. او هغه ته آرمي چیف د پوسټر لخر د کراچۍ پولیس مشر ته هم دا باور ورکړی دی چې د رئیس سره په کراچۍ کې د جرمونو په خاتمه کې او په هر قسمه ملاتړ کې د رئیس کلک ملګرتیا کوي.
فضل عزیز، د کراچۍ په صورتحال باندې تاسو سوینئ چې د ملک تر ټولو غټ اقتصادي خار دی، د ملک ډیر انحصار دی په دې باندې. قبایلي سیمو ته وکتل شي ډیر لرې دي او وروسته پاتې علاقې هم دي، خو په دغه ښار کې د تندربه ډلو شتون او بیا د پولیو په ډلو باندې د هغوی حملې سخت کار کوي چې څومره د پولیو پر ضد چې کم کمپین چلیږي هغې ته به نقصان ورسي.
محمد اکرام صاحب، بعد کراچۍ عموما کم صورتحال چې دی وخت په باندې موږ خپل خبرونه کې وی چې دا ډېر د بدمنۍ سره مخ پاتې شوی دی. په کال 2019 کې چې دلته په کراچۍ کې کوم اپریشن شروع شوی دی، پولیس او رینجر شروع کړی دی په خصوصي توګه باندې، دا غي نه پس د کراچۍ امنیت یې دلته حالات چې دی غخه کې دوه پله روان شوی دی. بیا په دې کې د پولیو ټیمونه چې دی په خصوصي توګه باندې په دوه کال وړاندې د کراچۍ په کورنګي سیمه کې د پولیو په ټیمونو باندې دغه رنګ بریدونه شوی، پولیس وایي کې هم موجود شو. دا دوه کال بیا دلته د یس سلسله چې دغه په کلار کلر یا په دمه دمه باندې هغه خشوي د خکېدو په نور هم روانه ده. په خپل باندې چارواکي کې هم توقع چې دی د نیمه نه زیات د کراچۍ کې هدفي وجنې دلته تر هغه ډلو خاتمه دلته نقلنګ غسل مختلف جرمونه چې دی چې موږ قابو کړی دي. او په کراچۍ کې امنیت په ځای شبه هم دی. په خپل باندې د کراچۍ سوداګر هم د خبره کوي، چونکی کراچۍ صنعتي ښار دی، هغه بیا دی د اندازې د په اخترونو کې د سوداګانو په حساب باندې لګي د بهر نه چې کم کاروبار کراچۍ نه کېږي د بهر ملکونو نه او په کراچۍ کې دننه او د ملک د نور ملک سره د کراچۍ نه. بیا د ترهګرو ډلو دلته شتون یا د وسلوالو دلته شتون په روستیو کې په پولیسو په خپل باندې د دې دعوه کوي چې په کراچۍ کې کومه وسلواله یا ترهګر ډله هغه کوم منظمه ډله موجود نه ده. که څه هم د کراچۍ پولیس په خپل باندې دلته دا هم ویلي دي محمد اکرام صاحب چې په کراچۍ کې د داعش وسلوال چې دي هغه هم نیولې دي، دا هغه په مقابلو کې هم شویدی د غرند ټي ټي پی سره اړوند، د غرند القاعده بری صغیر څنګه سره اړوند، د خلک دی چې دی وخت په باندې نیول
ډیر مننه.
دغه په مقابلو کې د وجلو دابي هم کیږي.
ډیر مننه فضل عزیز موږ سره خبرو کولو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی دی. افغان صدر اشرف غنی په کور دننه دولتي ادارو او په بهر کې افغان سفیرانو ته ویلي چې د کابل د تیری سه شنبه د ورځې د خونړې پیښه د ماتم لپاره د افغان ملي بیرغ سبا د جمعې پر ورځ نیمه ځوړند پرېږدي. په دې اکله باندې یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو د آشنا ټي وي خبريال رحیم ګل ساروان.
د کابل د تیری سه شنبه د ورځې خونړې پیښې بل اخر افغان حکومت اړ کړ چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه خپل لومړی توب وګڼي او د جګړې د ډګر له ګټلو وروسته سولې ته مخه کړي، خو لا هم وایي چې د سولې هڅو ته به ادامه ورکوي. د ولسمشر اجرایي رئیس او د ملي امنیت د شورا د سلاکار ویاندویان وایي د سولې راتلونکي نقشه او لار د جګړې په ډګر کې افغان وسلوال ځواکونه ټاکي.
وسلوالو طالبانو نور تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنگ سره جواب راکړي، بینان موږ هم آماده یو چې په جنگ جواب ورته ورکو، لخپل خلکو څخه دفاع وکړو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې له ټولو امکاناتو په استفاده له ټولو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره په هر ځای کې هر مکان او هر زمان کې تروریستي ډلې په نښه کړي.
بلخوا د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې د سولې لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د سلور اړخیزو ناستو د هغو پریکړو او ژمنو عملي کېدو ته انتظار کوي چې د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به د جګړې اقدام وشي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
اوس په پاکستان پورې اړه لري، عملاً لیدل کېږي چې ځینې کړۍ سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي او د دوی مراکز د دوی ځایونه هلته دي. نو دا به د پاکستان تعهد ته او د پاکستان اقدام ته کتل کېږي، څومره تعهد ته ژمن پاتې کېږي او اقدام پرې وړاندې کوي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي چې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو د سه شنبې د ورځې د قربانیانو د وینې غچ واخلي او حکومت امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د جګړې په ډګر کې په ترهګرو رحم ونه کړي.
د افغانستان دولت تصمیم نیولی دی چې د خپلو خلکو د دفاع او د خپل وطن د دفاع لپاره له ټولو دستشته امکاناتو څخه استفاده وکړي او دا وار د تجهیزاتو په برخه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیزاتو په برخه کې هم د پخوا هم ستونزې نه لرو.
د ولسمشر د حکم په اساس به سبا د جمعې په ورځ په کور دننه په دولتي ادارو او په بهرنیو هیوادونو کې په ډیپلوماتیکو استازولیو کې به د افغانستان ملي بیرغ د سه شنبې د ورځې د پیښې په ماتم کې نیمه ځوړندوي. د سه شنبې پیښې تر څلور شپېتو ووژل او نږدې 350 ټپیان کړل. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د ډیور ریډیو د ټلویزیون خبرونه د تاسو د واشنگتن ډی سي نه خبرونه ګوري. تاسو به یاد بچی د ورلد کپ یا د نړیواله سیالۍ چې د کرکټ وی په هندستان کې پای کې بلها ټیمان چې وو بلها لوبډلې چې وی هغه خلو بوکړه خو د ټولو خلو بچ ستایل شوی د افغانستان ټیم د بیا هم که هغه دغه لوبي صرف یو لوب غټلې او هغه چاته ماته ورکړل چې بیا ورلد کپ غټو. یعنی ځینی خلکو ویل چې افغانستان در اصل ورلد کپ غټلې دي. عابد صاحب چې دی متی الله عابد صاحب د وایس اف امریکا شنا څنګه خبريال په لیکي وو او په هندستان کې په مختلفو ځایونو کې دغه میچونه قتل. دین علاوه د کرکټ د افغانستان په چارو ډیر ژور نظر ساتي او د هغې د سبا په حق لا مشورې او وړاندیزونه هم ورکوي. نن زمونږ خوشبختي دا چې زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه سلیم صاحب صاحب
مننه بنیر صاحب تاسو ته او د یو ویډیو تلویزیون ټولو کتونکو ته مخه سلام او مې وشته هم سلام.
موږ به پوښتنې در نه کوو. موږ خو په فیسبوک هم دا ورکړې وه چې تاسو به زموږ مېلمه یې. ځینې پوښتنې راغلي دي خو زما لومړی پوښتنه دا ده چې دا وخت موجوده افغانستان لوبډله چې دا په کم ځای ولاړه ده د ورلد کپ د دغه نړیوال سیالونو وروسته.
تاسو ډېر ښکلی پیل وکړم چې دغه نړیوال جام کې په شروع کې چې کوم ټیمونه موږ ټول شپاړس ټیمونه بیا چې لس ټیمونه بل پړاو ته ووتل د ټولو دپاره د کرکټ دا مسله عامه خبره وه. خو د افغانستان دپاره کرکټ یو خاص خبره ځکه وه چې په اول ځل باندې دوی کوالیفاینګ راوند نه تیر شو بیا په لسو هغه ټاپ ټن ټیمونو کې راغلل. زه چې هلته وم چې ماته زیاتره کوم خبریالانو سره خبرې کېدې هغوی چې موږ دپاره آسټرالیا یا د نیوزیلینډ یا د جنوبي افریقا یا د بل ټیم کرکټ خبر نه دی چې وی ګټلې او وی بللې. خو د افغانستان د کرکټ هر صحنه هر مرحله موږ دپاره یو خبر دی. د شهزاد محمدي توپ اچونه د توپوهنه یا بیټنګ د راشد ارمان ځوان لوبغاړی دی چې هغه څنګه لوبغاړی وسوځول. نو په دغه ورلد کپ کې افغانستان نه یوازې دا چې میچونه سلورو ګټل قهرمان ټیم څنګه تاسو ټیبل چمپیون ته شکست ورکړ ډېر زړونه نړیوالو ګټل. د آی پی ایل چې د انډیا چې کوم مشهور تجارتي ټورنمنټ دی هغوی غوښتل چې د نفس چې کوم لوبي کېږي هغه د افغانستان لوبغاړي اخلي. همدا شانتې په ټویټر باندې تاسو کتل یا فیسبوک باندې چې مشهور لوبغاړو چې کوم تبصرې کړي د شهزاد محمدي نبی ساحل او نور لوبغاړو باره کې. نو دینه معلومی کی چې دغه نړیوال جام افغانستان کې ګټل نه دی خو په منوي لحاظ ګټل دی.
ښه، ابي صاحب موږ سره ډېر پوښتنې دي. فیسبوک د پوښتنې ډېر مهمه دي چې خلک کوي. خو زما پوښتنه دا ده چې دا وخت ما په دغه تفسیرو کې یا څېړنو کې دا هم اوریدل یا کتل چې د افغانستان د کرکټ چې کوم کوچ دی یا د هغه د کرکټ لارښودنه کې کومک کوونکی دی هغه د پاکستان پخوانی کپتان انضمام الحق هغه اوس دغه څوکۍ پرېښو د پاکستان خپل د خدمت غواړي. د دې بس اثر وي په افغانستان په کرکټ
د انضمام خو مخکې پاکستان کې وو هغوی نه وو په خبرې دی کې دونه کمالات چې افغانستان د ټیم سره ملګری شو وی کتل چې موږ کار سړی دومره کار سړی دی بیرته ورته چې نه موږ ته بیرته راکوي. نو دې نه معلومیږي چې افغانستان ټیم کې نه یوازې دا چې یو کمال دی چې خل وبه کوي بلکې خلکو ته خپل سړی مرخی شي. ستاسو په لوبغاړي کې نه یوازې چې خر تو بیټسمین دی انضمام بلکې ښه کوچ هم دی. ما چې نږدې نه ولیدې انضمام څنګه تاسو ډېر ښه خبره وکړه چې اثرات به صحیح ډېر ښه معیار ورته ورکړ. موږ د افغانستان لوبغاړي زیاتره افغانستان باره کې داسې ویل کېږي چې پاکستان یو شاهد افریدي لري افغانستان یو لس شاهد افرید لري او انزمام دا کمالو کو چې د لوبغاړو کې حوصله برداشت صبر زغم دا پیدا ک په وکړ د ودریدلو چې کوم ضرورت د لوبغاړو لپاره هغه ورته پیدا ک نو کمی به احساسيږي خو افغانستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې د سیو کوچ اردون کې پیدا کی چې انزمام چې کوم معیار تیر سهول دي چې هغه معیار مو ساتي او مخکیم بوزي
بلند ټوک کې بل د کوچ سې تنظیم شوه دي
خو رابطې روانې دي مختلف نمونه چې میډیا کې
راغلي دي خو د نن ډیر لاس لري په
یونس خان سره خبر نور شوه ده چې هغه به در روان چې کوم افغانستان زی آیرلند هالند او سکاټلند ته د کې بور سره موقتی یعنی کې خاص وخت لپاره زی
دا وړي خې چې زلمی په پښتو کې سره خبرې کوي
دوه غټي یو یونس خان خپل تکړه لوبغاړی د ټیسټ لوبغاړی د موږ افغانستان ټیم ټیسټ میچ لري جولای په اخره کې نو هغه دوران کې کوم انزمام ور سره وسیږي نو اساس خبره د جبې مو سره تجربه یونس خان
ډیر پښتنه راغلي دا وسه په دغه فیسبوک باندې زمينه مو چې بلها پښتنه دي ټول ته شکریا وایم اباسین خوستی اسرار خان ممند محمد زاهد افغان عمر ساگر صفی اللہ حکمل منگل صاحب مجید خان صاحب بہر نیازی او عبدالرحمن مسافر او مسافر جلال احمد اللہ چکزئی دغشان بلا نور
کرکٹ ٹورنامنٹ دے
شکر او تویم یو پختون تے پکرا ونڈوم یو پختون تے پکرا و چتوم اقدار چے یو خو سلامی در تکڑے دے سلام درست دے وے دے نوم دے گل محمد حنبل صاحب حنبل صاحب وے چے متی اللہ عابد پا افغان کرکٹ او د ٹیم پ پرمختگ رپورٹ نو جوڑ کڑی دی او جوڑ وی ہے خوک پ بورڈ کے د خپل والے رشدارے اڑخت لگ فکر وکڑی زما پ خیال چے افغان کرکٹ بنور پرمختگ وکڑی پنور اسکلن ٹیم کے ڈیر داس لو غاڑش تے چہس استعداد او د کرکٹ ٹیکنیک نہ لری ہغه باوجود پ ٹیم کے ورتا مقور کول کیگی او د ٹیکنیکی د تنکی جوانانو پ حق بانے قابض دی پدې حق لسه وای
سید بنیر صاحب چې دا درې منړې کې دغه شفافیت کوم ګورته یا ترانسپیرنسی چورته و ډېر سوال لاندې همیشه دا د قرابه پروري او د رشتہ داري او د سفارش د خبرې پاره میدان کې کیږي کرکټ کې هم دا راځي چې د پلانکی لوبغاړي د پلانکی لوبغاړي خپلوان یا د پلانکی مامور خپلوان یا دوستي ورسره لري خو کډېر کوشش وکړي چې راي ولې میدان ته په تعلق به میدان ته راولي خو لوبه میدان خو نشي کولای ور باندې او دا ثابته شوی چې کوم لوبغاړي چا په وجه راغلي د نېشنل ټیم د ملي ټیم ته هغه میدان کې بیا ناکام شوی دی او د خلکو د سختو انتقادونو اعتراضونو سره مخ شوی دی نو افغانستان کې دا قصه کیږي روانه همي ګټه تاوان لوبغاړي ته هم دی کرکټ ته هم دی او همیشه موږ خپل لیکنو کې کرکټ بورډ ته هم دا مشوره ورکړی ده چې د یو لوبغاړي یا دوه لوبغاړي په اخیستو چې هغه باید نوی ټیم کې تاسو دغه ټول خلکو حق خوري او بیا د هغې په وجه باندې کرکټ بورډ باندې خلک اعتراض کوي کرکټ ټیم باندې هم اعتراض کوي نو ښه به دای د افغانستان کرکټ بورډ ته چې لوبغاړي پریدی چې په خپل استعداد راشي او بلکم داسې لار پکنی او دا ثابت شو چې هغه تکړه لوبغاړی چې راشه درمان یا نبی جیب زدران دی یا بل دی مغه زلې دلې
ا به څه وخت به خې خدمتو ولا دی یو پښتون دا کوم چې دا وخت وسایل او څه چیلنجونه دي د افغانستان د کرکټ سره
او تاسو مجموع کې تاسو ټول پویږئ چې د هغه امکانات لري چې کوم نور ټیمونه لري بلکې دا یو لوبغاړی چې څومره مصرف په خارج کې د راضي هغه د افغانستان کرکټ بورډ بجټ هم نه برابرېږي خو د دې باوجود هم افغانستان په دې لګو کم امکاناتو کې دا وکړي شو چې د نړۍ د اول درجه ټیمونو سره ولوبېږي میدانونه جوړ شوي دي د جلال آباد میدان دی دا رقم د کابل میدان دی نو افغانستان کې اکیډمۍ هم دي او مکتبونو سره هم کرکټ روان دی نو کرکټ ورځ پر ورځ بهتري اخلي او تاسو به وګورئ چې راتلونکي کې ډېر در به افغانستان لکه ټاپ 10 ټیمونو کې هم راشي
او د ټیسټ هم تمشته چې ورته ورکړ شي
اوس افغانستان په سلسله کې داخل شوی دی چې د اتو ټیمونو سره مقابله کوي افغانستان په اوس دریم مقام باندې چې افغانستان په دغه مقابلو کې جدي ورته آی کپ یا انټر کانټیننټل کپ وي په دې کې اول مقام ترلاسه کی 2013 نه مخکې نو زیات امکان دی چې ولسم کرکټ سټېټس واخلي
کدا سی ول شي بده بنوي چې د افغان کرکټ چې د افغانانو لپاره او د افغان کرکټ د لوبډرې د ظلمو لپاره داسې دی لکه یو دویم جون
بالکل افغانستان کې خو تاسو ګورئ خوشحالي خبرونه ډېر کم دی او یو دنه وسیله چې د لوبه د کرکټ دی چې همیشه افغانستان خلکو ته خوشحالي ورکړي د مبارکۍ او فرصت ورکړي او چانس ورکړي کرکټ چې سونه زیاتیږي سونه خلوبي کیږي سونه بتلیدون خودل کیږي افغانستان کې خلکو ته تاسو پوهانه د ژوند یو امید پیدا کیږي
اوبې سب هله کو چې افغانان ظلمي با او تاسو د مشورو د نورو پرانا کې د افغانستان بیرغ چې دی په نړۍ کې راپورته کوي او خلک به ورته ډیر زیات احترام لري او ډیر زیات عقیدت پورته کوي.
بالکل او دغه هیله ټول
ډیر مننه
ډیر مننه د ریډیو تلویزیون د کتونکو نه
زمونږ وختوم پای ته رسیدو او جلیل به خبرونه راغونډوي.
ګرانو اوریدونکو کتونکو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی د یو ساته خبری خبرونه هم دي چې پای ته رسی. تکنیکی اړخته موږ سره ټیم کې نن ملګری وو پروډوسر وو ارشد علی او انجینرانو موږ سره نیلسن او پیټ دوی ته هم ډیر مننه وایو چې تزایمه یو سو شبو کې به د شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. زما هو جلیل سره د خپل ټول ټیم د ټی وی د برخې نه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.